مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2014 کال په جنوري 13 نیټه د فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر رپورټونه هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ، خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه خبرونه اورو.
د باچا خان پونتون وایس چانسلر هغه رپورټ بے بنیاد ګرځولی چې پکې ویل شوی د یاد پونتون د خراب او نامناسب امنیت ذمہواری فرد راځي. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره د سینټ قائمه کمیټې له حکومت غوښتي چې خبرې ولسته دي د هیواد د نورو وګړو په څیر بنیادي حقونه ورکړل شي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما بعد امریکا د ولسمشر په توګه د مذهبي ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکي اونۍ یو امریکایي جماعت ته لاړ شي. د بچا خان پوهنتون وایس چانسلر فجر رحیم مروت هغه رپورټ بې بنیاده ګرځولی چې پکې ویل شوی د یاد پوهنتون د خراب او نامناسب امنیت ذمہواری پرده راځي. فجر رحیم مروت نن له مشال سره په خبرو کې ویل چې هغه په خپل ځان د لګیدلو تورونو غندنه کوي او د په خبره د استاد په توګه هغه خپل فرض پوره کړی دی. بلخوا د بچا خان یونیورسټي ویاند سید خان خلیل هم نن مشال دوت ویل چې د امنیت ذمہواری د امنیتي ادارو صوبایي حکومت وي نه چې د ښوونکو یا استادانو.
دا د یو استاد او طالب علم او یو عام ملازم دا کار نه دی چې هغه د دومره ټرینډ دهشتګرد چې هغه جدید اسخه نه مسلوي هغې سره وجنګېږي دا ممکن نه ده. استاد لاس کې قلم وي هغه چېرته قزنکوګیا تماچې نیولی شي. د سکوټې په والي دي دا خبره دي چې هره جدي کمزوریانې وي نو دا فوج او پولیس چې راتلو دې نه مخکې نیمه ګنټه پورې دهشتګردو سره فرښتو مقابله وکړه.
یا د بیچ په شلمه جنوري په بچا خان پونتون د شوی برید د پلټن لپاره د پېښور کمشنر په مشرۍ جوړې کمیټې په خپل رپورټ کې تور لګولې چې د پونتون د خراب او نامناسب امنیت ذمہواری د پونتون په وایس چانسلر او سکیورټي انچارج راځي، نو باید چې دوی له خپلو څوکیو لرې کړل شي. د افغان پوځ یو اته کسیزه پلاوی پرون په پېښور کې د پاکستاني پوځ له ځینو مشرانو سره کتلي او په دوه اړخیزو پوځي همکارۍ خبرې کړي. د پاکستان د پوځ اما اړیکو دفتر پرون په خپور شوي خبر پاڼه کې ویلي چې افغان پلاوی د پاک افغان پولې په اوږدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړي او دواړه غاړې د پوځي همکاري په پراختیا او د پولې په اوږدو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو سلا شوي دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې د جنوري په 16 نیټه وسلوالو په چارسده کې پر بچا خان پوندون برید وکړ چې د پاکستان پوځ په وینا د برید په افغانستان کې تنظیم شوی وو، خو افغان حکومت دا خبره بیا اساسه بللې ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره د سینټ قائمه کمیټې له حکومت غوښتي چې قبایلي ولس ته هم د هیواد د نورو وګړو په څیر بنیادي حقونه ورکړل شي. د یادې کمیټې غونډه چې پرون د کمیټې د مشرې نسرین جلیل په مشرۍ وشوه پکې ویل شوي دا مهال د قبایلي سیمو په لکونو خلک د کډوالۍ ژوند تېروي چې له یو شمېر بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. د کمیټې یوې غړې سمین عابد مشالې ته ویل باید چې حکومت په قبایلي سیمو کې د آبادکاري کار زر سرته ورسوي، هلته کې د صحت، تعلیم، روزګار او ژوند نورې بنیادي اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هند په پټان کوټ کې د ترګریز برید له امله د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوې لړۍ زیانمن شوې. پرون په لاهور کې نواز شریف خبریالانو ته ویل چې پاکستان د هر ډول ترګرۍ غندنه کوي او د دې ناسور له منځه وړو ته ژمن دی. نواز شریف ویلي دي د پټان کوټ پېښې تحقیقات به کوي او چې کومې ډلې د دغې پېښې لپاره د پاکستان ځمکه کارولې وي نو پر ضد به یې ګامونه پورته کوي. د هند او پاکستان د برو چارو سکرتارانو په کچ د مذاکراتو ځنډېدلې لړۍ به په روانه میاشت کې بیرته پیل شوې وي، خو دا لړۍ تر نامعلوم وخته پورې وروسته له هغې وځنډېده چې وسلوالو د هند په پټانکوټ کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یو ډي برید وکړ. هند چارواکي تور لګوي چې دغه برید په پاکستان کې موجودې جیش محمد وسلوالې ډلې ترسره کړې. مشال ډو ته غوږیستئ. د افغانستان د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د یاد ولایت په بېلابېلو سیمو کې یې د طالبانو 9 حملې په شا تمبولې دي. د فاریاب ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر سمنوال سید عبدالقدیر سیاد نن مشال ایډو ته وویل چې له یادو حملو په خپل وخت مخنیوی نه وی شوی، نو ښایي چې دښمن په یو شمېر لاسته راوړنو بریالی شوی وي. ښاغلی سیاد وویل چې د نښتو پر مهال 25 طالبان وژل شوي دي. طالبانو پر دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکی د بروچر وزارت وایي روس له هغې چې د جنوري پر 9 نیټه یوه روسي الوتکه د هیواد فضایي حدود ته داخله شوه، د هیواد په اعتراض کې د روس سفیر حاضر کړی. د ترکی د بروچر وزارت لخوا پرون په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې SU-34 جنگي جیټ الوتکه په روسي او انګلیسي ژبې د پرله پسې خبرداري سره سره د دې هیواد هوایي حدودو ته داخله شوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د امریکا د ولسمشر په توګه د مذهبي ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یو امریکایي جومات لاړ شي. اوباما په داسې حال کې یو جومات ته ځي چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد څرګندونې زیاتې شوې دي. سپینې ماڼۍ وویل اوباما به د فروری په 3 نیټه د بالټیمور د مسلمانانو د ټولنې جومات ته لاړ شي او هلته به د مسلمانانو له مشرانو سره د لیدلو ترڅنګ وینا وکړي. د روس په سرخار ماسکو کې د اور لګېدو په یو پیښه کې د 3 ماشومانو په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. د روس د کاتي کمیټې وایي پرون د کپړو جوړولو په یو کارخانه کې اور ولګي چې 15 ساعته دوام درلود. چارواکو د پیښې وجه لا پرواهي بللې. او د شام د مرکزی اپوزیشن ډله په جنیوا کې دا چېرته چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې روانې دي چې هدف یې د شام جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي، خو معلومه نه ده چې د اپوزیشن ډله به په حقیقت کې هم په دغه روانو خبرو کې برخه واخلي او که څنګه. تمه څرګندېږي چې دغه لوړ رتبه مذاکراتي کمیټې به نن د ملګرو ملتونو لخوا د سولې خبرو شروع کوونکي منځګړي چارواکي سره ابتدایي ناسته وکړي. دغه لوړ رتبه مذاکراتي کمیټې پر دې خبره ټینګار کوي چې د سولې خبرو وړاندې هیڅ قسم شرطونه نه لري. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر او انتظامی هغه رپورټونه رد کړي چې ګینې د پوهنتون د امنیت ذمہواری پر دوی راځي. د خیبر پختونخوا استادان وایي د سکولونو امنیت د حکومت ذمہواری جوړیږي.
دا دوی د خپل ناکامۍ په تور لپاره دا حربي استعمالي کړ د پرنسپلانو خلاف پارچه کړي استادانو خلاف پارچه کړي.
د وزیرستان اوسیدونکو وایي د ټولو مسلو حل یې په تعلیم کې دی.
پدا چې د کومې په ترقی کې بنیادی شای تعلیم دی چې تعلیم نوی آ کومینا کا ډیر څه وګاټي آ کومینا ترقی نشي کړی آ کومینا غلامون وي.
او د خیبر پختونخوا حکومت به 500 هنرمندانو ته د میاشت 10,000 روپۍ ورکوي.
نو دا مونږ لکه ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې داسې حکومت زموږ د فنکارانو ګلکارانو موسیقارانو موزیشنانو سره کومک کوي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د باچا خان پوهنتون د پیښې د پلټنو لپاره د کمشنر پیښور محمد فخر عالم په مشرۍ کې جوړ شوې کمیټې خپل رپورت کې ویلي د پوهنتون د خراب او نامناسب امنیت ذمہوار د پوهنتون وایس چانسلر او سیکیورټي انچارج وو او باید دوی د خپلو څوکو لرې کړل شي. بلخوا د پوهنتون ویان وایي د امنیت ذمہواری د امنیتي ادارو او صوبایي حکومت جوړیږي نه چې د استادانو. نور تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
دا پیښور کمشنر فخر عالم په مشرۍ کې جوړ شوې دا پلټنو کمیټې دغه رپورت پاکستانی بیلابیلو مطبوعاتو خپور کړی دی چې پکې ویل شوي دي چې د باچا خان پوهنتون 400 امنیتي ګامونه ناکافي وو او د دې ذمہوار د پوهنتون وایس چانسلر او سیکیورټي انچارج دي او باید هغوی د خپل څوکونه لرې کړی شي. د دغه رپورت په اړه باندې د باچا خان پوهنتون ویان سید خان خلیل مشال لیډو ته وویل چې د امنیت ذمہواری د امنیتي ادارو او د صوبایي حکومت ته او بلې دا چې وړاندې هم په دې صبح کې دا رنګ غټه پیښه شوې دي خو له کاروای صرف د دې په ضد کیږي.
ما خو کله د دې رپورټ او څه دغه راووتل په چینل باندې مو چلی د خبرې او په اخباراتو کې راغل وایس چانسلر او سکیورټي انچارج دې لپ په نښه شوي. نو دې والې باندې تر دومره ویل غواړم چې دې نه مخکې ډېرې غټې غټې واقعې شوي دي چې هغه کې د پاکستان ټول نه اساسي ادارې چې لکه ایرپورټ شو دا ټایپ شیزونو باندې امرې شوي دي او دا دې باندې لا اوسه پورې داسې څه پیشوی نو شو چې لکه کم زم مون سره وشو خو بهرال چې د دې رپورت مطلب مون داخلو چې لکه خپل ملبتي خلق په بل کې واچي او ځان بس کې دا غټه مسله دا ده.
بل خو دغه کمیټه غړي ټی جی مردان سید خان وزیر سرم چکله تماسونه ول نو هغه مشال لیډو ته ول چې هغه پچټه دي او خبرې نشي کولی. دا په هنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت مشال لیډو ته په دې باب لول چې په میډیا دغه رپورټونه کتلی دي او دوی ته په سرکاري توګه دغه رپورت نه دی راستول شوی خو بیا هم د استاد په هیڅ باندې دوی خپل ذمہواری په خړو تر سره کړی ده.
ما اخبار کې وکتل یو سکول هیډ ماسټر لا استاد هغه باندې دا شاړول دا په خپل باندې مطلب دی څنګه نه وردا واغه تاسو خپل دې ته نظر په میډیا نه راولي چې د سیول سوسایټي سیول سوسایټي تاسو پته ده چې څه دي ذمہواری څومره دي او هغه ذمہواری خپل خپل کم ځای نه شروع کیږي او په کم ځای ختمیږي. جی دا هغه ذمہواری خو په خپل ځای باندې زه په خپل د استاد ذمہواری تاسو پته ده د ماستر ذمہواری هم تاسو پته ده د هغه ذمہواری شاګرد ذمہواری هم تاسو پته ده صاحب صدا پاره
ته په هنتون وای سید خان خلیل زیاته کړه چې دوی سکیورټي ګارډز په ډېر خړول د کمې وسلې او کم تربیت باوجود د وسلوالو مقابله کړې ده او د امنیت ذمہواری د وایس چانسلر یا د استاد نه بلکه د صوبایي حکومت او د امنیتی ادارو ده.
دا د یو استاد او طالب علم او یو عام ملازم دا کار نه دی چې هغه د دومره ټرینډ دهشتګرد چې هغه جدید اصلي نه مسلح وي هغې سره وجنګېږي دا ممکن نه ده. استاد لاس کې قلم وي هغه چېرته کلاشنکوف تماچه نیولی شي د سکوټو په حوالې دي دا خبره دي چې هره د دې کمزوریانې وي نو دا فوج او پولیس چې راتلو دې نه مخکې نیمه ګنټه پورې دهشتګردو سره فرښتو مقابله وکړه.
د یادونه ده چې په شلمه جنوري باچا خان پوهنتون چارسده باندې وسلوالو برید کړو چې پکې د یو استاد او زده کوونکو په شمول تر یوویشتو پورې کسان وژل شوي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د صوبې د سونو سکولونو د مشرانو خلاف یې د امنیتي ګامونو په د نه پورته کولو په لړ کې مقدمې درج کړې دي. بلخوا د صوبې استادانو دغه ګام غندلی وایي سکولونو ته امنیت ورکول د حکومت کار دی نه چې د استادانو. دا چې استادان د سکولونو د امنیت په اړه څه نظر لري تفصیل یې په دې رپورټ کې. د خیبر پختونخوا پولیسو په صوبه کې د سباندې 200 سکولونو د استادانو خلاف اف آی آر درج کړی دی او له دې سره د صوبې حکومت ګڼې شخصي تعلیمي ادارې هم د امنیت ښه نه ساتلو له وجې تړلې دي. حکومت وایي دغه ګام یې د جنوري په شلمه د چارسدې پر باچا خان پوهنتون د برید وروسته پورته کړی دی. په دغه برید کې 21 تنه وژل شول او ګڼ نور ژوبل شول چې زیاتره مرګ ژوبله د دغه پوهنتون زده کوونکو ته رسېدلې ده. بلخوا د صوبې استادانو د حکومت دغه ګام په سختو ټکو غندلې. دوی وایي سکولونو ته امنیت ورکول د استادانو کار نه دی او باید د دغې لپاره حکومت کوټلې پالیسي جوړه کړي. د صوبې د ملګرو استادانو اتحادیې مشر امجد ترکی وایي حکومت دې په خپله استادانو او زده کوونکو ته تحفظ ورکړي.
حفاظت کول د کام نه بچو دا د حکومت وخت کار دا دې د خپل ناکامۍ ستورو لپاره دا حربي استعمالي کړ د پرنسپلانو خلاف پارچه کړي کړ د استادانو پرچه خلاف پارچه کړي کله کله خلاف پارچه کړي دا څه کار دی آپ ایسی بھی سو دا منګر دغه کې سوابه ډیسټریکټ کې راځي فو پارټي کړی دا موږ ډیو لړ ډیو باندې هیڅ څه نه کیږي. دا موږ باندې سکول ته پیسې کو ټول سکول ته پیسې ملاو که وو په سکول ته پیسې ملاو دا هیڅ سم دي ګډی دا ګور دا حکومت دا غوښتي چې هغه خبرې د حکومت په لاسه ټول غلط دي. سکول په ځات کوی دا حکومت کار دی دا استاد کار نه دی ډیسټریکټ ډیپارټمنټ کار یو استاد کلا چې مو بیا ته ما چا چول هغه ورګي ته مور باندې ټیچینګ کوي نو په دې ورګي باندې موږ له سره پرې باندې خپل شخصیت هم ژوند په ادګار کوي.
ته خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبای اسمبلی او د حکومت د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړی شاه فیصل خان وایي حکومت وا په دې اړه منصوبه بندي کوي خو د سکول انتظامیه کولای شي د پی ټی سی فند د امنیتی مقاصد لپاره استعمال کړي.
دې کې چې دا سکولونو ته خو ګورنمنت الریډي د پی ټی سی فند ورکوي کنه او نو هغه کې به دا کم شین وی لکه سکیورټي د غشو د کیمرې وغیرہ شي یا مثال ګارډ وغیرہ دا خو به کې ارنج کیږي هغه خودوره دغه نه دی دا فند خو دې ته ملي کې سکولونو ته هر څول تلک خپل خپل فند ری پی ټی سی په مت کې دا وځي بالکل چیلنج دی بالکل یقیني خبره ده غټ چیلنج دی هلکه لکه سکیورټي د کمې ادارې دي نو تعلیمي ادارې نو هغه کې خو لکه اوس ټیچر کم حضرتي نو هغه خو تاسو خبره ټیک دی هغه خو د ټیچنګ کورس کړی د ټیچنګ ټریننګ یې کړی لکه هغه خو څه اصلاحې یا د مثال نور څه دغه نه وي که نه خو بهرحال لکه هغه خو به خپله لکه د سیکورټي نه شي کولی خو هغې لپاره به څوک نیسي.
بلخوا د سکولونو استادان وایي حکومت دوی ته چې تیر کال کوم فنډ ورکړی وو هغه د سکولونو د ودانیو د جوړولو لپاره وو نه چې د امنیت خوندي ساتلو لپاره. د چارسدې د یو شخصي سکول پرنسپل زینب اشفاق وایي که چېرې دوی د امنیت له وجې سکولونه بند هم کړي نو دغه د رواني مسلې حل نه دی او باید حکومت په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
کوم قسم دغه چې وشي اټیک چې وشي نو هغه خو زه وایم چې هغه په 10-12-15 په دې باندې هم هغه نه کنټرول کېږي نو داسې چې په کار زیم چې ګورمنټ څنګه څه خو دغه وکړي سیکورټي انتظام څنګه څه وکړي ځکه چې والدین چې کوم دي د ماشومانو هغه انتهایی یریږي او خپل ماشومان سکولونو ته نه وځي نو که موږ فرض کړو چوتیانې ورکوم نو کومې پورې به ورکوو لکه موږ هم څه پته خو راته نشته کنه چې کومې پورې به دا حالات کېږي. یا
د صوبی استادانو د حکومت او پولیسو دغه ګام غندلی چې په کې د سکولونو د هډ ماسترانو خلاف اف آی آر درج کړل شوی دی. دوی وایي باید یو استاد د قلم سره سکول ته لاړ شي نه چې له ټوپک سره.
دا مشال ریډیو ده.
په باچا خان پوهنتون تربید وروسته د پاکستان چارواکي وایي د قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمېر برخو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو کې په لسګونه وسلوال وژل شوي دي خو هغه نظریه چې ځوانان د ټوپک په راپورته کولو مجبوروي لا هم ژوندی ده چې له وجې ورته بریدونه مخې ته راځي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه نظریه څه ده او د دې د ختمولو لپاره د پاکستان حکومت ته څه قسمه ګامونه پورته کول پکار دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار اسرار عالم مومند راکوي.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر تېره ورځ وویل په هیواد کې روان جنگ نظریاتي دی او د ترهګرۍ په بشپړه توګه له منځه وړلو لپاره ذهنیت یا فکر بدلول ضروری دی خو کارپوه خادم حسین وایي دا فکر یا ذهنیت بدلول د پاکستان د ریاستي اسټابلیشمنت له کورنۍ او خارجه بیانیې سره تړل شوی دی.
د پاکستان ریاستي اسټابلیشمنت هغه فکري نقطه نظر چې کوم ته موږ ریاستي بیانې وایو چې په هغې کې د دفاعي خارجه پالیسي راځي په هغې کې د شخصي ملیشې استعمال راځي په هغې کې دلته چې کومه انتهاګر بیانې ده د هغې بدلول راځي هغه انتهاګر بیانې چې هغه په نصاب کې موجود ده په تعلیم کې موجود ده په کالج او سکول یونیورسٹی کې موجود ده په مدرسه کې موجود ده ریاستی ادارو کې موجود ده په قوانینو کې موجود ده.
همدار سرګندونی په واشنگټن کې څېړنکار مایکل کوګلمن اهم کوي. تېره ورځ له سی این این ویبپاڼې سره په خپلو خبرو کې نوموړي وویل که څه هم پاکستان په میدان جنگ کې یو شمېر وسلوال ووژل خو د سختدریځۍ بیانیا چې ځوانان د ټوپک په راپورته کولو مجبوروي لا هم ژوندی ده. ده په خبره د سختدریځۍ دغه بیانیا پر دې خبره زور راوړي چې اسلام ته خطر دی. د پاکستان چې څومره مصیبتونه دي دا د هندوستان افغانستان او امریکې له وجې دي. مایکل کوګلمن زیاتوي دغه پروپاګاندا چان مذهبي مشرتابه جوړه کړې د پاکستان رسنیو د خلکو په ذهنونو کې کینولې او په تعلیمي نصاب کې ورته هم ځای ورکړل شوی. خو د پېښور یونیورسټۍ د سوشالوجي یا ټولنیزو مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر جمیل احمد وایي ریاست د خپلو عرضي ګټو لپاره په پښتانه ټولنه کې د سختدریځۍ مفکورې خپرولو لپاره جومات او حجره هم کارولي او اوس یې مخنیوی هم یوازې د جومات او حجرې د لارې کېدی شي.
پاکستان څلوېښت کاله ریاستي پالیسۍ د لاندې په دې جنګ کې پاتې شوی دی. د دې نه ایستو لپاره به هماغه شانتې کارونه کولی کم لیول باندې چې دې لیول ته رسولو لپاره شوي دي. زموږ په هر کلي هر جومات کې هر حجره کې کار شوی دی چې خلک تیار کړو ذهنیت تیار کړو د جنګ لپاره. اوس که د امن لپاره دغه کار کولی نو هغه شانتې ټاپ لیول اپروچ باندې وي ګراوند ته به راځو ځمکې ته به راکوزېږو حجرې ته به راځو جومات ته به راځو څو چې زما د کلي خان او زما د حجرې او زما د جومات مولا اواز نیم چت کړی دا څنګه بتل نظریاتي طور باندې وړې ګران دي.
خو د ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وایي داسې نه ښکاري چې د پاکستان ریاست غواړي د سختدریځۍ د مخنیوي په هدف خپله بیانیه بدله کړي.
داسې ځکه نه چې بدلول یې ځکه نه غواړي چې شاید چې د ډېر وخت نه د پاکستان د اسټابلیشمنت چې کوم مایند سیټ یا ذهني فکر جوړ شوی دی ذهني فریم ورک جوړ شوی دی په هغې کې هغې په د سیمې په ملکونو کې د یو خو د دښمنۍ تصور په مخ کې بوتلی دی او هغه ډېر زیات په مخ کې بوتلی دی لکه هند سره دښمنۍ تصور. بیا افغانستان کې د خپل اثر زیاتولو خواهش
او اغل تا خپل ستراتیجیکی او معاشی مفادات حاصلول زکه دا بیانیه بدلول نه غواړي تر اوسه بدلول کوشش نه کړي.
خادم حسین زیاتوی هغه نظریات چې ځوانان د ټوپک پر پورته کولو مجبوروي ډیره په اسانه ولګ وخت کې بدلېدای شي کچری پوزی اسټابلیشمنت د کورنو او بهرنو چارو پالیسی منتخب پارلمان ته وسپاري. د عدم تشدد، بشر دوستی او انساني عظمت بیانیا په تعلیمي نصاب کې شامله او د سغدریزی هغه لری کړل شي او د اقلیتونو او وړو قانونو پر ضد موجوده قوانین ختم کړل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د بلوچو د یو خپلواکۍ غوښتونکي مشر ډاکټر منان په شمول پنځه بلوچ وسوال وجه شوی دی. ډاکټر منان بلوچ له سیاسي لارې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوله خو د بلوچستان حکومت وایي چې هغه یو وسوال وو او له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وجل شوی دی. ګوند یې د وژنې پر ضد درې ورځې احتجاج اعلان کړی دی او څلوېښت ورځنی ماتم یې هم اعلان کړی. په دې اړه نور تفصیل له کوټې نه بارکوال میاخیل راکوي.
د داخله چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي تیر ماښام په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل ملیشا ځواکونو د شنبې په سهار د مستونګ سیمې په دتونو کلي کې د وسلوالو یو پناه ځای په نقشه کړی او پنځه تنه وسلوال یې پکې وژلي دي. سرفراز بوکټي وایي په وژل شویو کسانو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ یا د بلوچو د خپلواکۍ د جبهې مرستیال مشر ډاکټر منان بلوچ هم شامل دی چې وایي دا یې ډېره لویه لاسته راوړنه ده. پرون چې کوم عملیات سوي او په هغه کې ډاکټر منان او د هغه ملګري ووژل سول دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده. د بلوچ لیبریشن فرنټ وسلوال سازمان قومانده مخکې د ډاکټر الله نظر په مشرۍ یا اوس د ډاکټر منان په وژنې سره له منځه تللې ده او زه فکر کوم په قلات، مستونګ او د بلوچستان په نورو جنوبي سیمو کې به دا ډېر اغېز ولري او امنیت به ښه سي. ډاکټر منان بلوچ د بی این ایم یا د بلوچو د قومي غورځنګ مشر سکرتر هم و چې له سیاسي لارې د بلوچستان خپلواکۍ لپاره مبارزه کوله. خو سرفراز بوکټی وایي هغه سیاستوال نه بلکې وسلوال وو او په یوه سیاسي سنګر کې نه له ملیشا ځواکونو سره په وسلواله نښته کې ووژل سو. زه فکر نه کوم چې هغه د کوم سیاسي ګوند سره تړاو درلود. هغه وسلوال وو او وړ مشبه تر ډیره یې زموږ له ځواکونو سره جګړه وکړه. سیاسي فعال له ملیشا ځواکونو سره نه جنګیږي او خلک زخمي کوي نه. هغه وسلوال وو او په جزا ورسېد. د بلوڅو ملتپالو ګوندونو د ډاکټر منان بلوچ وژنه غندلې او خواشینۍ پرې څرګنده کړې ده. د بلوچو قومي غورځنګ یا بی این ایم د خپل وژل شوي مشر پر وژنه په بلوچ میشتو سیمو کې درې ورځنی کار بندیز، د موټرو ګرځ بندیز او څلوېښت ورځنی ماتم اعلان کړی دی. اته څلوېښت کلن ډاکټر منان بلوچ له بلوچستان میډیکل کالج د طب ډګری اخیستې وه خو له ډېرې ځوانۍ د بلوچو په ملتپال سیاست کې فعال وو. د نورو خپلواکۍ غوښتونکو بلوچانو غوندې ډاکټر منان هم د ګوادر کاشغر اقتصادي لارې د جوړېدو سخت مخالف وو او ویلې چې دا پروژه به بلوچستان په اقلیت بدل کړي. د یادونې وړ ده چې د بی این ایم یا د بلوچو د قومي غورځنګ مشر غلام محمد بلوچ هم د ایران پولې ته نږدې په تربت سیمه کې په 2009 میلادي کال کې وژل شوی وو. د بلوچو د خپلواکۍ د جبهې د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د مرګ او ژوند په اړه هم تر اوسه کره شواهد مخې ته نه دي راغلي. د بلوچستان ایالتي حکومت په 13 اګست کې ویلي وو چې ګمان کېږي هغه به په اواران سیمه کې په عملیاتو کې وژل شوی وي. خو په 13 نومبر کې دې جبهې د خپل مشر د یوې ویډیو په خبرولو سره وویل چې هغه ژوندی دی. خو سرفراز بوکټي وویل چې دوی لا هم د هغه د ژوند په اړه شکمن دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د ملي اردو یو پلاوی د پاکستان د سفر په وخت د خالی په ورځ د پېښور د کور کمانډر لیفټنټ جنرال هدایت الرحمن سره لیدلی او د دوه ډلو په کچ کې دونکو دغه مذاکراتو کې د خپل منځي چارو نه سربیره د پاکستان او افغانستان په پولې د سکیورټي انتظاماتو په اړه خبرې کړې دي. د ذکر ده چې د افغانستان د ملي اردو دا دوره د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف کابل ته د دورې تسلسل دی چې په کې فیصله شوې وه چې دواړو خواوو کور کمانډران به د پولې د سار نور مؤثره جوړولو لپاره ملاقاتونه کوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی اس پی آر په خپلې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي اردو اته کسیزه پلاوی چې مشري لیفټیننټ جنرال محمد شریف یفتالی کوله د خالی پورس په کور هډکوارټر پېښور کې د لیفټیننټ جنرال هدایت الرحمن سره ولیدل. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دواړو کمانډرانو په پاکستان افغانستان پوله د رابطې زیاتولو او د سیکیورټی انتظامات نور په ښه کولو اتفاق وکړو. د افغانستان د ملي اردو دا دوره د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د کابل د دورې تسلسل دی چې پکې فیصله کړې شوې وه چې د دواړو خواو کور کمانډران به د پولو سار نور موثره جوړولو لپاره ملاقاتونه کوي. په پاکستان کې کارپوهان په فوزي کچ کې دون کې د ملاقاتونو په حق لاس نظر لري. د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ سید نذیر وایي چې د داسې ملاقاتونو ډېرې ګټورې نتیجې راوځي.
د پېښور کور کمانډر کومره اپریشنونه چې کېږي په فاټا کې هغې ذمه دار دی او په پوله باندې چې کوم فوجونه پراته دي هغې هم ذمه دار دی. نو د پولې اطلاعات ورکولو یا داغه کوم کراسینګ پوینټس یا داغه لپاره کنټرول میکانیزم دی هغه باندې خبره دی. ما خبره دا و چې دا د رایل شریف څخه تګ نه پس د هغه په جواب کې دا وفت راغلی دی. آیا غوی ځان سره څه معلومات راوړلې دي او پاکستان چې کوم غوی تک معلومات ورکړي دي انټلیجنس سپیس باندې هغه باندې څومره غوی عمل کولو ته تیار دي؟ نو دا غوی خبرې وي چې کومنس کې شوي.
خود سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي
د دواړو ملکونو میز کې چې کومه تاوتریخواله دی پای کې د بارډر یو لوی رول دی. د بارډر یو خپل اهمیت دی ځکه چې دې بارډر نه غیر قانوني تګ راتګ کیږي. سرپسند دي راځي یا وسلې دي راځي هغې ته کومکونه دي راځي او دواړه ملکونه په دې بنیاد باندې په یو بل الزام لګوي چې کنی دا هغه مخالفین چې دی نو بل ملک کې پناه اخیستې ده یا په یو بل خلاف دایي خاورې استعمالېږي. نو زما په خیال باندې بارډر والې سره دا څومره خبرې اترې چې دي څومره نتیجه خیز وي څومره مثبتې نو دې سره به تاوتریخوالي کې کمی راځي.
د ذکر دا چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د دسمبر میاشتې په ویشتمه نیټه د کابل دورې پر مهال د افغان همپایا سره د دواړو ملکونو د فوج ترمنځ اړیکې نورې ښه کولو لپاره نیغ په نیغه په رابطې کولو اتفاق کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د بشري حقونو لپاره د سینټ قائمه کمیټي د حکومت نه غوښتنه کوي چې قبایلي ولس ته د نور ملک د اوسیدونکو غونډې بنیادي حقونه ورکړل شي. د کمیټې غونډې دوران دا غوښتنه هم وشوه چې باید د کمیټې غړو ته د قبایلي سیمو د دورې اجازت ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
د خالی پورس د بشري حقوقو لپاره د سینټ فنکشنل کمیټه غونډه د سینیټر نسرین جلیل په مشرۍ کې وشوه. د دوران ویلي شو چې د قبایلي سیمو نه به کور کړل شوی خلک ډیر په بدحال ژوند تیروي او حکومت د دغه خلکو د بحالۍ او بیا ودانې لپاره پوری اقدامات وکړي. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې قبایلي ولسته هم د تعلیم، صحت او بنیادي ډانچې په ګډون هغه ټول مراد او بنیادي حقونه ورکړي کوم چې د نور ملک او سیمو اوسیدونکو ته ورکړل شوي دي. د غونډې په اړه مشال ریډیو سره خبر کی د کمیټې یو غړی مفتی عبدالستار اوی
فاچا کې شکایت تو پونچ گئے
دی وی مونږ ته د قبایلی سیمو شکایت را رسیدلی او هغه مو د کمیټې مخې ته ایښی و. زموږ غوښتنه وه چې مونږ ته د اجازت راکړي شي چې په خپله د دغې سیمو دورو وکړو او حالات په خپله ووینو. خو د حکومت لخوا مونږ ته وویل شو چې امنیتی حالات د دې جوګه نه دي چې تاسو په آزادانه توګه هلته لاړ شئ. همداراز د کمیټې یوې بلې زنانه غړې سمینه عابد وینا وه چې د فاټا لیویس تنخواګانې او نور مراد دی د خیبر پختونخوا د پولیسو برابر کړي او قبایلی سیمو کې د هم بلدیتی نظام راوستي شي. دا وایي
ما د لیویز باره کې خبرې کړې چې لیوی کم چې ډیر کار کوي او هر څه هارډست ایریاز کې داسي او هر آرمی سره الته لګیا دي. چې کم ترخاګانې او بل مراد دي هر پولیس ته ډیر لګ دي. نو دا هغه سره ایس پار شي او هغه کې ون شو هغه ګورنمنت ته لاړې. بس دا چې صحت او بنیادی کم چې سہولیات دي انفراستراکچر کم چې دی هغه الته کې جوړ کړي هغه له کورونو لپاره پیسې ورکړي چې کورونه ځان لا ریبیلډ کړي ریکنسټرکټ کړي او دې نه پس آی ٹی پی خپل کورونو ته لاړ شي.
د قبایلي سیمو د صورت حال او دغه لړکې د کمیټې د اندېښنو په اړه چې مشال ریډیو د قبایلي چارو د کارپو او خبریال عصمت وزیر نه تپوسو کو نو دوی وی چې اوس وخت راغلی قبایلي ولس با په کامی بهیر کې شامل ول وی. د زیاتوي
د علاقې ډېر وخت نه دی نګلیکټ شکار دي. یو خو انټرنیشنلی کتا سو ګوري ایون دلته ډرونز کېدل او ډرونز په دې وجه کېدل چې بای دلته یو ویکیوم دی گورننس نشته ریټ نشته نو ما په خیال ټایم دی چې پاکستان دا اوسه پورې چې دغه خپل علاقو ته علاقہ غیر ویل دا علاقہ غیر خپل ځان تر یوځای کی دته یو لیگل او یو چې کم په نور علاقو کې یو سټیټس دی هغه سټیټس دته ورکی په کار دی چې پاکستان پرایورټی چینج شي.
د ذکر دا چې د قبایلی سیمو خیبر ایجنسې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان یو شمیر خلکو د پوځي اپریشنو د لاسه د خپلو سیمو کډې کړې وي چې پکې ځینې خپلو کورنو ته بیرته ستانه شوي خو یو شمیر اوس هم د کډوالۍ ژوند تیروي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماخام 5:30 بجې شوې دي. لن خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو.
د چاسدی د بچخان پونتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت د صوبای حکومت لخوا هغه تحقیقاتی رپورٹ به بنیاد ګرځولې چې پکې ویل شوی د یاد پونتون د خراب او نامناسب امنیت ذمہواری پر د راځي. فضل رحیم مروت نن له مشاله سره خبرو کول چې هغه په خپل ځان د لګیدلو تورونو غندنه کوي د په خبره د استاد په توګه هغه خپل فرص پوره کړی دی. بلخ د بچخان یونیورسيټي ویاند هم نن مشاله ته ویلي چې د امنیت ذمہواری د امنیتي ادارو صوبای حکومت چې د خوونکو او استادانو د پاکستان او افغانستان پوځي چارواکو د دوه هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په پراختیا او د پاک افغان پولیس په دوه غاړو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو سلا شوي. د پاکستاني پوځ د اماړیکو دفتر په خپله یو خبر پاڼه کې وایي د افغان پوځ یو اته کسیز پلاوي پرون په پېښور کې د پاکستاني پوځ له ځینو مشرانو سره کتلي او په دوه اړخیزو همکاریو ورسره خبرې کړي. دا براسه حال کې دا چې د پاکستان پوځ تور لګوي د چارسدې په بچاخان پوهنتون برید د افغانستان له خاورې شوی. په پاکستان کې د بشر حقوقو لپاره د سرنکای کمیټې له حکومت څخه غوښتنه قبلې ولسته دي هم د هیواد د نورو وګړو په څیر بنیادي حقونه ورکړل شي. د یادې کمیټې غونډه چې پرون د کمیټې د مشر نصر جلیل په مشرۍ وشوه پکې ویل شوي دا مهال د قبلي سیمو په لکونو خلک د کډوالۍ ژوند تېروي او له یو شمېر بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. په ترکی کې پولیس وایي چې د کډوالو د یوې بیړۍ له ډوبېدو او لږ تر لږه 9 پناه غوښتونکو لمړینې وروسته یې یو تن نیولی دی. پرون یو بیړۍ چې د ترکی له ساحله د یونان لور ته روانه وه د سمندر په اوبو کې ډوبه شوه. او د شام د مرکزی اپوزیشن ډله په جنیوا کې دا چیرته چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې اترې روانې دي چې هدف یې د شام جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي.
او اوس هم د کورنۍ او رسپانو ایداریو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې یو مهمه غونډه وشوه چې پکې د ملک د مجموعي سلامتۍ او اقتصادي صورتحال جایزه واخیستې شوه. ورسپانه لیکي چې د پاکستان دا وخت تر ټولو لوی مسله ترهګري ده او دا تسلیمول پکار دي چې د پاکستان ترقی د ترهګرۍ د خاتمې سره تړلې شوې ده ځکه چې سرمایه کاران تر هغه وخته پاکستان ته نه راځي چې تر څو په دې ملک کې امن نه وي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې په قومی ایکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد وکړی شي. حکومت ته به دا احساس نه وي خو په اولس کې دا تاثر پیدا کیږي چې سیاسي مشرولي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې سنجیده نه ده. ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ اوس تر خارونو پورې را رسیدلې ده ځکه چې دا وسلوال په خارونو کې پټ دي او د دوی سهولتکاران هم دلته دي نو دوی د خپلو پټنځایونو نه راوستل نه صرف د استخباراتي ادارو او قانون نافذونکو ادارو کار دي بلکې په جمهوریت یقین لرونکو ټولو سیاسي ګوندونو له هم د وسلوالو پر ضد یو دریس خپلول پکار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د سیاسي ګوندونو کارکونان په هر کوڅه او هر کلی کې وي نو دوی له خپلو کارکونانو داسې تربیت کول پکار دي چې په کومو ځایونو کې ورته هم څه خطره په نظر راشي نو فوراً د قانون نافذونکو ادارې خبروي نو داسې به ممکنه وي چې په ترهګرۍ قابو وموندل شي. جنگ ورسپانه هم خپل اداریه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په شوي غونډه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم د دې یقین دهانۍ باوجود چې د وفاق او سند حکومت اختلافات له وجې په کراچۍ کې روان اپریشن ځنډول ورته په هیڅ صورت کې قبول نه دي خو عملا داسې محسوسیږي چې د رینجرو اختیاراتو د شخړې له وجې د کراچۍ په اپریشن منفي اثرات پریوزي او خصوصا اعلی چارواکو او اثر لرونکو خلکو پر ضد چې په کمې تیزۍ سره کاروایانې شروع کړې شوې وي نو هغه هم هغه پشان جاری اون ساتل شوی ورسپان علی کی چی ضرورت ددی خبری دی چی سن او کراچی پشمول ټول ملک د کرپشن او نور جرمون نا پاکول لپارا پورا قوت سره مهم چلول پکار دی او یو تن گون علاقه او یا ایوی صوبه لا د شکایت موقع ندی ور کول پکار چی کاروائی صرف د دوی پر ضد کیگی او کراچی اپریشن هم په داسې صورت کې کامیابی سره خپل منطقی انجام ته رسیدلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو له وسلوالو بریدونو ښکاري چې طالبانو په دغه هیواد کې پر یو نظریاتي جنگ لاس پورې کړی دی چې سکولونو او پوهنتونونو ته یې مخه کړې او ماشومان او استادان وژني. بلخوا فارن پالیسي مجلې د افغانستان په سیاست کې ستونزو ته کتنه کړې او د انتخاباتي اصلاحاتو په لار کې یې د خنډونو وجوهات په ګوته کړي دي. د مقالو مهمې برخې د ملیحه میرزاده نورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید لا کال پوره نه و چې وسلوالو یو وار بیا استادان او زده کوونکي په نښه کړل چې دا ځل یې هدف د باچا خان پوهنتون و. ورځپاڼه لیکي له برید سره د دې خبرې تصدیق وشو چې طالبان په پاکستان کې نظریاتي جنگ روان کړی دی چې مخې ته یې د هیواد له 2 لکو زیات سرکاري او شخصي سکولونه دي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو له دغه ستراتیژۍ په اغېزمن شو کې د سوات ملاله یوسفزی تر څنګ 15 کلن هلک اعتزاز حسن چې د ځانمرګي برید په مخه نیولو کې ووژل شو او د چارسدې پوهنتون په برید کې وژل شوی پروفیسر حامد حسین شامل دي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو د دغو فعالیتونو هدف په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو بدل اخیستل دي. خو بیا د نړیوالې ترهګرۍ ډیټابیس ښایي چې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو بریدونه سیوا شوي دي. د ډیټابیس تر مخه د کال 2009 تر 2008 پورې پر تعلیمي ادارو بریدونه 2 اتیا چې دغه حملې د کال 2009 نه تر 2013 کال پورې 2 سلوېښتو ته ورسېدي. دغه معلومات دا هم څرګندوي چې د طالبانو په تکتیکونو یا طریقو کې بدلون راغلی دی. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې اوسنی سیاسي بحران د پخواني ولسمشر حامد کرزي له حکومته دې حکومت ته منتقل شوی دی، خو اوس د امنیت او حکومتدارۍ حالات په دې لا نور خراب شوي دي چې د هیواد اوسنی حکومت د معنا ډک پرمختګ نه دی کړی. مجله د تیر کال په اګست کې د شوې یوې نظر پوښتنې په حواله لیکي د حکومت واک یو کال پوره شو، خو د حکومت د خوښۍ شرح تر 40% کمه ده. تر هغې راهیسې دغه حالات په خرابېدو دي. مجله لیکي په جولای 2015 کال کې چې له هغه وخته 8 میاشتې مخکې د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن په جوړښت موافقه نه راتلله، وروسته یو 14 کسیزه کمیشن جوړ کړل شو. په دې کې د ملګرو ملتونو یو غړی هم شامل دی چې د رای حق ورته ترلاسه نه دی. د موافقې له مخې دا هم ضروري وټاکل شو چې اشرف غنی په 2 کالو کې دننه د افغانستان اساسي قانون په رڼا کې یوه لویه جرګه راوبولي. بلخوا وټاکل شو چې په انتخاباتي پروسه کې بدلون به د راتلونکو حکومتونو او پارلمانونو پر جوړښت هم اثر پرې باسي. مجله لیکي د دغه ذمهوارۍ باوجود د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن زیاترو غړو خپله سیاسي اجنډا پر مخ بوتله او داسې وړاندیزونه یې ورکړل چې د عملي کېدو وړ نه او نه هم ورته ملاتړ ترلاسه و. مجله لیکي تر څو چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو په اړه یو قرارداد باندې موافقه نه وي شوې، تر هغې به د پارلماني انتخاباتو بل پړاو له نور ځنډ سره مخامخ شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د شام د اپوزیشن اصلي ډله چې جنیوا ته رسیدلې وای غواړي چې په شام کې شخړې پای ته ورسیږي، خو دا لا څرګنده نه ده چې هغه به په روانو خبرو کې برخه واخلي او کنه. په پام کې ده چې دغه ډله بانن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو له مرکزي سره مقدماتي غونډه کوي. نور تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د سوریه د اپوزیسیون اصلي ډله وایي غواړي چې په سوریه کې شخړې پای ته ورسیږي. د خبرو اترو عالي کمیټې چې د سعودي عربستان له ملاتړه برخمنه ده یو پلاوی پرون جنیوا ته ورسید. د دغه کمیټې وایاند سلیم مسلط وویل دا ډله غواړي چې خبرې بریالۍ شي، خو د سوریه حکومت باید له محبسونو څخه ښځې او ماشومان خلاص کړي او محاصره شوو سیمو ته مرستې پرېږدي، خو له دې سره سره د خبرو لپاره مخکې تر مخکې شرط نه ږدي.
دا زموږ شرطونه نه دي. دا هغه موافقه وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو لاسلیک کړې وه. دا زموږ لپاره مهمه ده چې دغه عام وژنه ودروو. د روسیې په بمباریو کې زموږ خلک او ماشومان وشتل کېږي، د لوږې له لاسه مري. دلته د دې لپاره راغلي یو چې دغه ستونزه حل کړو، وروسته به خبرې کوو. لږ تر لږه موږ باید وګورو چې نړیواله ټولنه لیوالتیا لري او د سوریې له خلکو سره په همکارۍ کې جدي ده.
په پام کې ده چې د خبرو اترو عالي کمیټې پلاوی به په جنیوا کې چې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ډلې راټولې شوې، د ملګرو ملتونو له مرکچي سټیفن دی مستوره سره مقدماتي غونډه وکړي.
د خبرو اترو عالی کمیټه کې د سعودي عربستان ملاتړي د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د مخالفو سیاسي او پوځي ډلو استازي شامل دي. د سوریې پخواني مرستیال صدر اعظم قادری جمیل چې د سوریې د اپوزیسیون د خلکو د بدلون او ازادۍ د جبهې استازیتوب کوي د شنبې په ورځ په جنیوا کې د خبرو د عالی کمیټې د پلاوي په اړه رویترز ته وویل دا ښه خبر دی خو زما په باور د سعودي عربستان ملاتړی د سوریې د اپوزیسیون د خبرو عالي کمیټه له دې پرته چې د جنیوا په خبرو کې برخه واخلي بله لار نه لري، ځکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه لیکونه په دې ټینګار کوي چې په اپوزیسیون کې شامل ټولې ډلې باید د جنیوا په خبرو کې ګډون وکړي تر څو د سوریې له خلکو سره مرسته وکړي چې له روان بشري ناورین څخه ووځي او د سوریې د شخړو د هواري لپاره یوه سیاسي حل لاره پیدا کړي. هر هغه څوک چې د جنیوا په خبرو کې ګډون نه کوي د سوریې د سیاسي حل لارې څخه ځان لرې ساتي. دغه بهیر پر مخ روان دی. ملګرو ملتونو د خبرو له پیلېدو مخکې دا نه و په ډاګه کړي چې کومو ډلو ته په دغو خبرو کې چې د تېرې جمعې له ورځې راهیسې پیل شوي د ګډون بلنه ورکړي، خو سخت دریځ د اسلامي دولت ډله یا داعش او د القاعده څانګه النصره جبهه په دې خبرو کې برخه نه لري. په خبرو کې د سوریې د کردانو د ډلې ګډون هم په یوه لانجمنه مسله بدله شوې ده. د ډیموکراتیک اتحاد ګوند یو چارواکي وویل استازی د شنبې په ورځ وروسته له هغې له جنیوا ولاړل چې په خبرو کې ګډون ورنه کړل شو. ترکیه دا ډله یوه ترورستي ډله بولي او د سعودي عربستان ملاتړی د خبرو عالي کمیټه هم ادعا کوي چې دغه ډله د سوریې حکومت ته ډېره نږدې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره میاشت یو پریکړه لیک صادر کړ چې په هغه کې له ټولو خواوو غوښتنه شوې چې محاصره شوو سیمو ته سمدستي بشري مرستو ته اجازه ورکړي، بندیان خوشې کړي او د ملکي خلکو د استوګنو پر سیمو حملې ودروي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری موافقه کړې ده چې د جنیوا خبرې به د منشن په نړیوال امنیتي کنفرانس کې چې د فبروري په 11مه پیلېږي وارزوي. ملګرو ملتونو ویلي د سوریې د سولې په خبرو کې چې شپږ میاشتې به دوام کوي لومړۍ هڅه یې دا ده چې یوه اوربند ته لاره هواره کړي او وروسته به د دغې جګړې چې له پیل راهیسې په کې له 2.5 لک زیات کسان وژل شوي د یوې سیاسي حل لارې لټه وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، ترکیه وایي د روس جنگي الوتکې یو ځل بیا د دې هیواد پر فضایي حدودو تیرې شوې دي، خو مسکو دغه اداوې نه مني. په عین وخت کې ناټو له روس غوښتنه کړې ده چې د دې سازمان هوایي حریم ته مسؤلانه احترام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار صادق رښتینی راکوي.
ترکیه وایي وي روسي الوتکې یو ځل بیا د دې هیواد پر فضایي حریم تیرې کړي. د ترکیه لومړي وزیر رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ اخطار ورکړ او ویل که چیرې روسیه همداسې د دې هیواد پر هوایي حریم تیری ته دوام ورکړي نو دا واقعو لپاره دې هم چمتووالی ونیسي، خو په عین وخت کې روسیه دغه ادعا بې اساسه بللې. د اردوغان د خبرو مخکې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وویل وروسته له هغه چې د جنوري په 9 نیټه یوه روسي الوتکه د دې هیواد حریم ته داخله سوه، دې هیواد په اعتراض کې د روسیې سفیر احضار کړی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت لخوا د شنبې په ورځ په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې SU-44 جنگي جټ الوتکه په روسیا او انګلیسي ژبې د پرله پسې اختارونو سره سره د دې هیواد هوایي حریم ته داخله سوه. په خبر پاڼه کې راغلي چې انکاره دغه کار په سختو ټکو غندي. په عین وخت کې ناټو له روسیې غوښتي چې د دې سازمان هوایي حریم ته مسؤلانه احترام وکړي. د ناټو سرمنشي د شنبې په ورځ په یوه خبره کړې بیان کې وویل چې روسیه باید ټول لازم تدابیر په کار واچوي تر څو د فضایي حریم د تیری مخنیوي وسي. په بیان کې راغلی چې ناټو د ترکیه سره پر څنګ ولاړه ده. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دې هیواد کومې الوتکې د ترکیه پر فضایي حریم تیری نه دی کړی. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ترکیه لخوا د یوې روسي جنګي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د مسکو او انکرې ترمنځ اړیکې خرابې سوې. روسیه د دغه اقدام په اعتراض کې پر ترکیه اقتصادي بندیزونه ولګول چې له امله یې په ترکیه کې د صادراتو او تروریزم په برخه کې تاثیرات زیات شول.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. په ډیر اسماعیل خان کې د وانا ویلفیر اسوسییشن تر سوري لاندې غونډه وشوه چې پکې ماشومان سکولونو ته د لیږلو په اهمیت رڼا واچول شوه. په دغه غونډه کې ګډونوالو وویل چې له تعلیم بغیر پرمختګ ممکنه نه دی. د دغه ټولنې په خلکو دا غږ هم وکړ چې خپل ماشومان د سکولونو ته ولیږي. نور تفصیل له ډیر اسماعیل خان نه د مشال لیډیو خبریال سیلاب محسود راکوي.
د هفته په 13 ورځ بس خوتن بال د ډیرس ملکان په مطبوعاتي کوټه کې د وانه ویلفیر اسوسییشن په بندوباس د احمدزی وزیر قبایلانو یو درنا غونډه وشوا. په غونډه کې د وانه ویلفیر اسوسییشن په غال او زلو خبره وشوې چې په کوم کې د سیمې هر بچی بچای تا د سکول تللو او زده کړې حق ورکړي شي. په دغه مو کې د دغی تنظیم صدر فیض الله وزیر مشال ریډیو تاپ دا رنگ و جاگه دا
دکین دمیج ماس انرولمنٹ پروگرام راون دای نو ده دغه نامشتا دیشتا ریزلت راون دای او پا دا خپول کو انشالا دمیج دیر دا تلیمی کمی پیراشی
پا غندک شه موجود یو ملک ده دغو علو زلو پا دا رنگ لو رنی وکڑا
زم علک امیر ماماد وزیر خوجل خیلی ها ده ماس انرولمنٹ پروگرام شی شوائی دای دخ پروگرام تامیش پرشن نظر سر کسی پا دا چه ده کمی پا ترقی که بنیادی شای تعلیم دای چه تعلیم نوی آ کو مینا کا ڈیر سو گاٹی آ کو مینا تراکی نشکڑا آ کو مینا غلام بھی دخ پروگرام مشبرات تو ملاتاڑ کی چیسے قسم قربانی میر بدر درمی آتا بشتا یوری
دلتا موجود جو طالب علم و ویل
من محمد عثمان چدا کی ماس انرولمنٹ پروگرام دا دا ڈشا پروگرام دا او پدا کی زخپل دا غڑ چب زیوت نہ زیوت خپل رول ادا کو او چول طالب علم دا بچار دو چب دا کی زیوت نہ زیوت خپل کردار ادا کو لگا دای خپل چگیم خپل کور کی لیا خپل کلی کی وڑی
دا غنڈستر ملما او دے سولی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ دے ظفر الاسلام خبر ہم وار وائے
دے علم او دے تعلیم بایر ترقی چی دو دا ناممکن دو او پوانا سب ڈیویژن کے دا بیڑا دے حکومت سرا سرا یو نان پرافٹ ارگنائزیشن وا وخا خوستے دو دا ڈیرا خوشائند خبر دو چی دے خپل بچون چی دی آغا دے تعلیم او دے علم روشنائی نمونہ اور کونے کوشش کی لگیا دی دا ڈیرا دے خوشائی خبر دو چی وا وا دا کوشش کوي چه آر یو بچا چه دا آغا چه آوٹا سکول دا چه آغا دا سکول دا رولی او دا علم او دا تعلیم روشنائی نای منور کی
یاد دیوی چه پا غندک شه دا احمدزی وزیر قبائلیانو یو شمیر مشرانو ملکانو علمانو او طالب علمانو برخ واخستا چه کمو بیا ٹولو دا دغو حلو زلو دا بریا او دا امن دا پارا پا شریکا دو اگانے وغشتے سیلاب محسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه پر رختیا جنگیالی دی؟
او دی درو او گواهی دی پارا دی یونش خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنش کاری دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی بیخي غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن نن په پیښور کې د خیبر ایجنسی د زده کوونکو لپاره د مقابلې د امتحان تابعیا کړې وه. مقابله کې ښه کارکردګي ښوونکو ته به سکالرشپ او انعامونه ورکول کیږي. دغه سازمان په خبره د خیبر ایجنسی ولسو په خاصه توګه زده کوونکي له نامنیو ډېر اغېزمن شوي دي چې ورسره د اکثرو زده کوونکو تعلیم نیمګړی پاتې شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د زلال یوسفزی په دې رپورټ کې.
د خیبر ایجنسی باړی تحصیل اوسیدونکي او د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن چیرمین سید الرحمن افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی څلور سوه لسو زده کوونکو د مقابلې په امتحان کې برخه واخیسته چې په کې لومړی راتلونکي دیرش زده کوونکو ته به انعامونه او تعلیمی اسانتیاوې ورکوي.
کم سٹوڈنٹس نے مونږ سره پله لسٹ باندې راشي په ټاپ لسٹ باندې هغه به مونږ دوه کیټګریز کې تقسیم هم یو به هغه کیټګری چې هغه ته مونږ لپ ټاپ ورکو دوه ما کیټګری به مونږ سره هغه وی چې هغه ته مونږ نقد انعامات ورکو ما لکه اسکالرشپ نمبر کړی دی. دوه ما خبره ده چې کم دا په ټاپ لسٹ سٹوډنټ ما سره راغلل دوسر به ان شاء الله افیشلی د خیبر یوت طرفه مسلسل فرابته کوم. دوی بیا چې څومره مخکې د یونیورسيټي جوین کول غواړي کالج جوین کول غواړي هغه په منځ کې وته څومره هرډلز راځي څومره رکاوټونه راځي نو ان شاء الله تعالی زما به فلي کوشش وي زما د مرګرو چې
د مقابلې امتحان کې برخه اخیستونکي د جمرود خیبری ایجنسی صدام حسین وایي چې د سیول ټیکنالوژي زده کوونکي دی او په زده کړو کې یې لپ ټاپ ته ډېر اړتیا ده.
پلان مې ډرایوینګ کې وي کې ډېر بچنه وي دوبره ما سره غنښ ته چې زه یو ښه کوالټي لپ ټاپ اخلم نو دې وجه نه بل ما ته سیول ټیکنالوژي کې لپ ټاپ انتهایی ضرورت دی
زګه چې مونږه ټوکیټ یا سروې کم ډیزاینینګ کوو غټول په لپ ټاپ کې کې نو دیو چې ما دا ټیسټ هغه کړو زه ته ډېر زیات خوشاله شم خاري مې پتا کړی و نو زه ذکر اغلم دا ټیسټ پر موجزه دا لپ ټاپ خام حاصل کړ.
د علي مسجد اوسیدونکو حضرت عمر چې دولسم جمعه زده کوونکي دی وای چې پلار یې مزدوري کوي او د لوړو زده کړو وسنه لري نو ځکه د مقابله امتحان ته راغلی دی.
زم دا چې سار کې مثال کې کالج ته ځم او مخستان کې بیا کارخانه کې کار کوم هم د ماچسو کارخانه کې شپه کته 2000 روپۍ تنخواه جوړوم اوس په هغې باندې زه کار کوم. دې ټیسټ دپاره چې زه راغلم دې ته زه ډېر خوشحاله شوم چې ځکه دې کې سکالرشپ باندې زه وشوم نو زه به تړ یار ته د ایډمیشن وکړم او که زه کې سکالرشپ کې وشم نو بیا به مانه تعلیم پاتې په همدې دولسم کې دا به زما آخري کتاب وي.
د فاټا ریسرچ سنټر د رپورت تر مخه په قبایلی سیمو کې لنیمو څخه زیات زده کوونکي جینکې او هلکان خپل زده کړې په نیمه کې پرېږدي چې لاملونه یې نامني بې کوره کېدل بې وزلي د تعلیمي ادارو نشتوالی او کورنۍ ستونزې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14513 1380 او 15118 کلو هرتس اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دورانی کیمپ کې میشته کورم متاثرین غوښتنه کوي چې حکومت دې له دوی سره د یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره زر تر زره مرستې وکړي. متاثرین وایي یخنۍ ډېره زیاته شوې ده او دوی په ټینټونو کې نشي برداشت کولی. چارواکي وایي د دوی لخوا هڅې روانې دي چې متاثرین سره په دې لړ کې مرستې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکزی نه اورو.
په کورما کې د دورانی کې متاثرین وایي کچېرې دوی سره په فوري توګه مرسته ونه کړی شوه نو د سختې یخنۍ په وجه دوی متاثره کېدی شي. په کیمپ کې میش دالې شزو سیمې علم خان مشال لوډو ته وایي په سیمه کې یخنۍ دومره زیاته شوې ده چې دوی نشي برداشت کولی.
بوره سړه رې زګونې پوه شي ماشومان متابو شو ټول خار نه خطا هوا رسی زګونې بشپای ورته ورونه مرونه که چالرګي وي الرګیان ډېر خونه جزام په پیسو خلي زګونې پوه شي سلنډر کولا وه بام شور باندې زګونې بازار محلات
کورمه په دورانی کیمپ کې دا وخت شاو خوش بګنیم سو کورنۍ اوسېږي چې پکې زیاتره شمېره د ماشومانو او زنانو ده. محمد میر په نوم یو بل متاثره کس مشال لوډیو ته وایي دوی سره هیڅ داسې تنظیم نشته چې ور باندې د یخنۍ نه ځانونه بچ کړي.
موږ حکومت نه دغه دا اپیل دی ورته سوال اول د موده په سی طریقا جوړ شي سو په سی نه کیږي نو دغه چې خدای تنظیم ورته خبره وشي کنه کچه ته د جامو وي د بوتون وي خبره را کپڑا وي د پټون ولا سامان مو ته مخشد تقریبا دوه کول خو کیږي دوه کول نه مخشي نسار ولا را پک مزره غله او هغه سامانه خبره ټول تر څه برانو خراب کړي رسخه خراب کړي د خې غوښتنی او خبره د طریقار جوړ شي.
په دورانی کیمپ کې د شورا پونوم د متاثرینو د کمیټې یو غړی مومن خان مشال لوډو بلار غوښتنه وکړه چې حکومت دې له دوی سره یخنۍ نه د بچو لپاره زر تر زره مرسته وکړي.
وو صبر چې کوم په دمو سره د سړی باندې کې نه موتا د یونیسیار طرف نه سملاو شوې دي او نه چې کوم د حکومت طرف نه موتا سملاو شوې دي. په هر کال باندې موتا د ګرمي شای په جمی کې راکې او د جمی شای چې کوم دغه په ګرمي کې راکې په ټیم سره موتا شای نه ملایي.
قدرتی آفتونو سره د مبارزې د قبایلی ادارې مشر مجاهد علي مشال لوډو ته وایي دوی سره د متاثرینو فکر شته او زیاتوي چې بدې لړ کې به متاثرینو سره مرسته کیږي.
حکومت
کې لامودې رهیسې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیاتو او فرقایز شخړو په وجې زرګونو کورنۍ پکړه کول مجبوره شوې دي چې دا اوس د ملک په بندوبستي سیمو کې جوړو کیمپونو او یا د کیمپونو نه بهر د کډوالۍ ژوند تېروي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې پې پنځو سو فنکارانو ته هر میاشت دیرش زر روپو ورکولو کار پیل کړی دی. د صوبه وزیر اعلی پرویز خټک تیر مازدیګر په پېښور کې د پښتونخوا د فنکارانو او هنرمندانو یوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د پښتونخوا فنکاران او هنرمندان د امن سفیران دي او له تیرې یوې لسیزې راهیسې په سختو حالاتو کې د ترهګرۍ مقابله کوي. بلخوا هنرمندانو د حکومت لخوا د مالی مرستو ګام ستایلی دی. دغې غونډې ته د مشال ریډیو خبریال غلام غوس هم ورغلی وو. تفصیل یې په دې رپورټ کې.
تیر مازدیګر په وزیر اعلی هاوس پېښور کې د پښتونخوا د ادب موسیقۍ ډرامو او فلمونو او د موسیقۍ د آلاتو غږولو سره تړلي هنرمندانو ته هر میاشت د مالی مرستو ورکولو لړۍ پیل شوه او په دغه مهال د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې مشر او د پښتونخوا صوبې مرستیال چیف سکرتر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل په لومړۍ مرحله کې به د صوبې 1500 هنرمندانو ته مالی مرستې ورکول کیږي.
کسان دی خدا فنکارانو باندې ډسانو باندې احسان نه دی دا دی حق او غی خپل حق ملو شو زمونږ د پر دې د حکومت د پر دې عزت افزای خبره ده چې مونږ له خدای دا توفیق راکو چې دې جوګند کړو چې غی خپل حق ورکو. 1500 روپۍ دی اتنه میاشت لپاره 1500 روپۍ میاشت
د فنکارانو غونډې ته خپل وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
گزشتہ ایک دہائی سے ہم بدترین دہشت گردی اور اس کے خلاف
د تیری یوی لسیز راہسی مونگ د ڈیری زیاتی ترہگرائی او غیر اعلان شوی جنگ سره مخ یو. خود امن دے سپیرانو یو وڑختا د دې سختو حالاتو مقابله کړې ده او ولسته یې د امن او زغم پیغام ورکړی دی او بلې خواته دوی نړۍ ته د دې ځای د ولس اصلي مخ ښودلی دی. د راروان بجټ نه زه د 500 کروڑ روپو نه د هنرمندانو او فنکارانو د خیر ښېګڼې لپاره د ځانګړي مالی فنګي قایمولو اعلان کوم او د دې ترڅنګ په هره ضلعه کې د آرټس کونسل او کلتوري مرکز د جوړولو اعلان کوم. په وزیر اعلی هاوس پېښور کې ګڼ شمېر هنرمندانو د پښتونخوا د حکومت لخوا د صوبې 1500 هنرمندانو ته هره میاشت د 1500 روپو ورکولو د دې ګام د پیلولو ډېره ستاینه وکړه او د پښتو موسیقۍ استاد نذیر ګل او د ډرامو هنرمند اسماعیل شهید په دې لړکی مشال ریډیو ته وویل
فنکار خو یو ټست دی هغه خو نور کار نه دی ز نور نور نه دی دا یو آرټس دی دا یو فنی ز دی ټپا چار بیت نه مکای بغته غزل میوزیک ز دی نو دا مونږ خو لکه دې کې داسې فنکاران شته غریبانان چې هغه به وس دی به دس دی نو دا مونږ لکه ډیره د خوشاله خبره چې داسې حکومت زموږ د فنکارانو ګلکارانو موسیقارانو موزیشنانو سره کومک کوي.
ټول فنکاران خوشاله زکه چې دا هر چا مطلب دې اروزی لگا خطری کې سر روانه شو ځکه ټول فنکاران غریبانان دي.
د هنرمندانو او فنکارانو لپاره د پښتونخوا د حکومت د دې نوي ګامونو په اړه په دستور کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړو او نوموړی وویل چې د هغه د ګوند حکومت به په پښتونخوا صوبه کې د کلتوري هلو زلو د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کوي او د پښتونخوا سرخار پېښور به د صوبې یو کلتوري مرکز جوړوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو.
د بچخان پونتون وایس چانسلر فل رحیم مروت د صوبای حکومت لخوا هغه ریپورت به بنیاد ګرځولې چې پکې ویل شوی د پونتون د خراب او نامناسب امنیت ذمہواری پر د راځي. فل رحیم مروت نن له مشالو سره خبرو کې ویل چې هغه په خپل ځان د لګیدلو تورونو غندنه کوي د خبره د استاد په توګه هغه خپل فرض پوره کړی دی. بلخوا د بچخان وسی ویاند همدن مشالو ته ویل چې د امنیت ذمہواری د امنیتي دارو د صوبایي حکومت وینه چې د پونکو یا استادانو. د پاکستان او افغانستان پوځي چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په پراختیا او د پاک افغان پولې په دواړو غاړو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو سلا شوي. د پاکستاني پوځ د اماړیکو دفتر په خپل یو خبر پاڼه کې وایي د افغان پوځ یو اته کسیز پلاوي پرون په پېښور کې د پاکستاني پوځ له ځینو مشرانو سره کتلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ تور لګوي د چاسدې په بچاخان پوهنتون برید د افغانستان له خاورې شوی. د فاریاب ولایت امنیتی چارواکي وایي چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې یې د طالبانو 9 حملې په شا تمبولي. د فاریاب ولایت د امنیا قومندانې د امنیت امیر سمنوال صاحب عبدالقدیر سیاد نن مسلې ته وویل چې د نښتو پر مهال 15 طالبان وژل شوي دي. طالبانو پر دېړه څه نه دي ویلي. په ترکیه کې پولیس وایي چې د کډوالو د یوې بیړۍ له ډوبېدو او د لږ تر لږه 9 پناه غوښتونکو له مړینې وروسته یې یو تن نیولې. پرون یوه بیړۍ چې د ترکی له ساحله د یونان لور ته روانه وه د سمندر په اوبو کې ډوبه شوه. او د شام د مرکزی اپوزیشن ډله چې په جنیوا کې ده چېرته چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې روانې دي چې هدف یې د شام جګړې ته د پایټکې ایښودل دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان اصرار علمومن او زموږ تکنیکی همکار جنتن تاسو نه اجازه غواړو. تاسو کولی شئ هم پر دې سپو ډیو ریډیو واوري. زموږ لاړخي د خدای پامان او وختونو په خیر.